یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه. طالبان هیله مند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې رااخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستانی راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې. پاکستاني افسر سره بیا شریکه سي چې دا ولې تکرارېږي دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنگي الوتکو ګزمه لېږلې ده. یو امریکایي ډیپلوماټ په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي.
د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانیستل شوه.
د
افغانستان د خلکو لپاره د دې غونډې اهمیت یوازې سمبولیکه بڼه نه لري، بلکې د هغوی د ژوند د دوام او ژغورنې لپاره مهمه دي، ځکه چې دمګړی چې موږ خبرې کوو د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی 2.8 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 تنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونی مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټول ټال 190 تنه مرسته لېږلې ده. تموه چې نن له متحده عرب اماراتو هم یو البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي. خود طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکه د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده رسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې پر رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، آی او ایم نه، یو ان ایچ سی آر نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې 40 کاله په افغانستان کې له ګاونډیو نه د منطقې له ملکونو نه لوټولنه نه دا خواهش دی چې زمونږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسیدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته پر روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتل د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم زوابي ګزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی، خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي برید وروسته د خطر زنګ وویل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. د ابرید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شي ملیشو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 31 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکېچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکېچ سره تړاو نه لري. په تلابیب کې د اوکراین سفیر یوګن کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولۍ ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونه د سار راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه په مکرۍ زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال را سره له سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشي د غونډې د شو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نږدې نیم ساعت وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیالو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګډې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او وی ویل چې 2.8 میلیونه افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او کوم مرستې ونشي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې سلويخ کال وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یو غونډه جوړه کړې وه، بیا ویاړو که چې دوی بیا داسې غونډې کوربه دي. جالبه دا وه چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان همکاري سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل. غونډه که څه هم د افغانستان په اړه ولې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پایل په وروستیو کې راورسېده. واته داسې مهال شاه محمود قریشي خپله وینا پیل کړې وه، اما په هغه ځای کې هم کېنناست چېرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی وای. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه، خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د ښځو او د نجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام وکړي. هغه د افغانستان سره د خپلو مرستو دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی، اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت د پاره لا سری وکړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو لپاره لا زمینه برابر کړي. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډېر مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پیل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څارئ، فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري، آیا همداسې بریښي؟
هم د سړي زیات احتمال شته، لیکن چونکه غونډه اوس لږ شي بوړاندې شروع شو او اولنی مجلس دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او دغه رنګ د ترکیه د خارجه وزیر او ځینې نورو ویناوې کړې دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناست دی، هغه به هم د اولنۍ غونډې ته وینا کوي، او دا به بیا روان وي ټوله ورځ، او وروسته به بیا یو ګړی اعلامیه خپرېږي، پریکړو اعلان به کیږي. نو هغې ته به لږ انتظار هم کول غواړي، خو د ترکیې د خارجه وزیر لږ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ د سازمان د دې یو پلاوی د کابل ته سفر وکړي، اول ته د خلکو سره مخامخ وویني او هغې سره د خبر وکړي، خپل خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي. هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي، د ښځو حقونه، د روزګار، د تعلیم، او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبانو حکومت لپاره سناس یو رسمیت طرف ته لار سمیږي، یو قانوني بڼه به ولري. نو بهرحال غونډ روانه ده، خو احتمال شته تاسو چې کوم خبر وکړه، ځکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې وه چې په غونډه کې به د بیړنی مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي، داسې هم دلته موږ اورېدلې دي چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره. نو بهرحال وروسته به پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسي، اوس چې غونډه اولنۍ ده د اولنۍ مجلس ختم شي، نو بیا به د بندو دروازو شاته به باس وي، بیا به کې میډیا ته رسنیو ته اجازه نه وي، او وروسته به بیا یو ګډ خبري کانفرنس هم یو ګډ اعلامیه هم خبري.
بلې، طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کمه دوی په رسمیت وپیژني او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکړي، خو په اسلامي همکاریو سازمان کې وسرچینه وایي چې داسې نه بریکي. هلته فضا څه ډول ده؟ لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي، مسؤلین سره راټولېږي. آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي؟
نه، ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي، ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې همداسې موږ نه دي ورور سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي، نو ممکن نه ده. او که د ترکیې د خارجه وزیر خبرو ته وګورو، نو بیا خو د دې ډېر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره ورته وکړي شي. البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناست په غونډه کې، لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلې دي دلته د هیوادونو، نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلې دي، او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته. نو دغه یو میسج او یو پیغام دی، ځکه چې تیره ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان خپور شوی و چې پای کې غوښتنه شوی و چې د ملګرو ملتونو په شان دي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دي هم دغه چوکې لکه زوړ حکومت ورکی خبرال بیرغ د ملي د افغانستان لګیدل طالبانو بیرغ نه دي. خو دا موضوع نه، دا موضوع ګمان نه کوم چې دا بر دي د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړی دي یا د اوای سی د عمومي سکرتر لخوا دي، نه، فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستي او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي دا غې څنګه مخاوني ول شي، دا یو موضوع ده. د دې کانفرنس بل موضوع تر اوسه پورې چا سره دی ویلي.
کور مودان ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې ویلې د غونډه پیل شوې ده، د افغانستان استازي ورغلی دي، د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشر کوي، خو وایي چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګه ملی بیرغ دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي؟ ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماسونه نیول سي، ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت. زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلق د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او مثبت سترګو نه ګوري، خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډیر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم اوای سی به د طالبان وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
څه کول پکار دی ډاکټر صاحب؟ څه کول پکار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وخی چې دغه حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوي چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې شودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاونډ نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پرې کړې. بخښنه غواړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
او دونکو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه وورو.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د دریو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یا سند هم هغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سل سلنې خلص سلنې ته راټیټ شوي دي چې سوداګرو میرمنو ته یې ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. ښاغلی قلندری وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله اوس یې کارونه کم شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 150 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1013 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخرو. له تیرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال دا پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام وکړی. تر لاندې خبرتیا وروسته په روسیا کې او دغه راز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیې پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په منسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسیې الوتکو پر ګزمې اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لرې ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولیږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولیږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پوځ وزپی.
د روسیې د پوځ د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پوځ ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونه لري.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې شکست سکوت یا نور بس ته خبرونه درته لرو. زموږ همکار ملالۍ بشیری قربانه ده. هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیوران کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني ارسطو سره بیا شریک سي سي ده، ولې تکراریږي دا موضوع؟ هلته عامل د دې موضوع هم پیدا کوو. موږ لاټه روان.
بلخوا راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلي کې د پنځشنبه په ماښام د ډرون برید هم سوای چې د ځایي اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای. خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر یې د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان والی دغه ډول همری جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. د دې ډلې افغان پوځي کارپوه او پارلمان کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې که دوی فشار محسوسی، همیشه دا به نحیست یه وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخه هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ را ولېږئ. خپلی کیسه چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
دولس نیمې بجې شوې.